درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د آزادۍ رادیو د دې ساعت خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډېری برخه کې اونیز پروګرام د آزادۍ په څپو کې په ګډه اورو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي آسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی. د دغې کمیټې د جنوبي او مرکزی آسیا څانګې مشر بیل ویزنګا پرون پنجشنبې په یوه استماعي غونډه کې ویلي د داعش او ټي ټي پي ګواښونه په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې ترهګریزې ډلې په سیمه او نړۍ کې د بریدونو لپاره د خپلو وړتیاوو د لوړولو په حال کې دي. هغه که څه هم د داعش په وړاندې د طالبانو د بریا د ادعا یادونه ونه کړه خو زیاته کړه چې داعش لا هم عملیاتي وړتیا لري او وخت نا وخت ملکی کسانو او د طالبانو د حکومت غړي په نښه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت بیا د استازو جرګې دا اندېښنې بې ځایه بللې چې ګواکې افغانستان کې بهرني ډلې شتون لري او یا چاته خطر پېښوي. فطرت زیاته کړې افغانستان یو واحد او قوي حکومت لري چې په ټوله جغرافیه بشپړ واک او کنټرول لري او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د چا پر خلاف وکاروي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپله اکسپانه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلومترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اتمي پروګرام په هکله د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت تېره شپه خبریالانو ته وویل واشنگتن له ایران او منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بلور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جون په 15 په حق کې د ناټو سرمشریزي کې وویل واشنگتن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایرانی مرکزیانو د ایران د اتمي پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه نتیجه نه درلوده. او د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په یو هوایی برید کې 13 تنه وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس لیکي برید پرون پنجشنبه هغه مهال وشو چې فلسطینیانو د پولیسو له مرکز څخه مرسته شوي اوړه ترلاسه کول. د پولیسو مرکز دغه اوړه له لوټمارو څخه ترلاسه کړي وو او وروسته یې د سیمې پر اړمنو خلکو ویشل. دا د مرستو پر مرکزونو د اسرائیل وروستی خونړی برید دی. د اسرائیل پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ډول بریدونو تیره یو میاشت کې زور اخیستی او د ملګرو ملتونو په ګډون یې د بیلابیلو بشري ادارو غبرګونونه راپارولي دي. د خبرونو پای
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
السلام علیکم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی او جوپی هیواد تستنیږي. یوازې د چهارشنبه په ورځ 13,000 افغانان پر اسلام قلعه بندر افغانستان ته اړول شوی دی. راپور نوایی په اوسط ډول د ورځې 10,000 کډوال له ایران استنول کیږي. بل لورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هیواد د استلو لګواخ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو خبرداري ورکړي. د کډوالو دغه لوړ شمیر کې راستنیدنې نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلي سږکال افغانستان ته څه باندې 1 میلیون کډوال داسې مهال راستانه شوي چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی او اقلیمي ستونزې پکې لا وضعیت پیچلی کوي. افغانستان کې د غوستنو کړل شو ته څنګه خدمتونه برابرېدلی شي؟ د نړیوالو ادارو او موسسو مسؤلیتونه څه دي؟ د کار بازار کې د غستانو کړل شوی څنګه جذبېدلی شي؟ د کډوالو کوربه هیوادونو ته څه پکار دي؟ د ازادۍ په څپو کې خبرونه کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پاکستان کې د افغان کډوالو استازی میوان عالمی افغان، پاکستان کې د کوچیانو استازی روزی خان احمدزی او په ایران کې د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایو، میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. اوریدونکو کولای سئ چې وروسته خبرونه سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر راته وایئ. له استودیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422112501. که دا اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډه اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو بحث ته ښاغلی میوند عالمی افغان، بحث به له تاسو سره پیل کړو. لوی اندېښنه دا ده چې د بخښنې نړیوال سازمان تازه څرګنده کړې ویلي دي چې په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان چې د پی او آر کارتونه لري دا د وتلو له ګواښ سره مخامخ دي، ځکه دوی ته ورکړل شوی ضرب الاجل یا مهلت په 15 ورځو کې پای ته رسیږي. څه دي د افغان کډوالو لوی اندېښنې ښاغلی افغان؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په بخښنه سره زه د ما دغه موقف دلته زه د افغان مهاجرینو د شورا رئیس ما نماینده نه یم، سه په هر صورت باندې تاسو ته جواب کې مزه وایم، تاسو به د جواب کې مزه وایم. دلته موږ نه تنها 1.4 میلیون د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا 900,000 یا 900,000 موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري. تقریبا دغه 13-15 میاشتو کې به 200,000 یا 200,000 د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او یا بستان شوي. یعنی فعلا موږ تقریبا 1.4 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې د ډیپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي، او تقریبا 900,000 د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورت کیږي، او تقریبا په حدود 400,000 یا 500,000 هغه مهاجرین چې بعد 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري، د ای سی سی کارتن نه لري. په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بی ویزو بی پاسپورتو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود 2.5 میلیون مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورت کیږي. زه به په عمومیاتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد 2021 کال نه راغلي دي، د هغوی اصلا ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې بعد 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شو، جمهوریت له منځه لاړ او امارت راغی، اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې وه، خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه، نورو ملکو ویزې نه ورکولې، پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل. نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا 13-14 کالو کې دوی چې څه درلودل، خپل دار او نادار، هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي، خپل موټر، جایدادونه، سامانونه، دا ټول تقریبا ختم کړي دي، ټول یې خوړلي دي، او دا 3 کاله دوی بې سرنوشته، 3.5 کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي، اولادونه بې درس او بې تعلیمه پاتې دي. اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه مکتب ته ځي. نو اوس که دوی دغه کله چې د امریکې د نوی ولسمشر ټرمپ راغی، دا کیسونه هم اکثرا د پی1 او پی2 او بعضې نور کیسونه هم اکثرا ټول ولاړ دي، نو که دوی اوس دوی ډیپورت سي دوی په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هیڅ نه وي دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې شول او دوی هم څه درلود ټولې خوړلې دي نو که دوی په دې وخت کې ډیپورت کیږي دا به دوی لپاره ډیره ثقیله وي دا به ډیره سخته وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلود ټولې خوړلې دي او دوی به له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ سي
کور ودان افغان صاحب سلامت او صحیح په همدې مسله کې تاسو سره پاتکی گو یو بل پوښتنه کوم چې دا د ملګرو ملتونو د غراز د کډوالو ټول کنونسینونه په جبري ډول د کډوالو یا هم د پناه غوښتونکو د ډیپورټیدو یا هم د اخراج مخالفت کوي دغه کنونسینونه تر ډیره پاکستان او د افغان کډوالو نورو کوربه هیوادونو لاسلیک کړي هم دي تاسو هلته د افغان کډوالو د شورا د مشر په توګه د اندېښنې څومره له پاکستاني چارواکو سره له یونیچار سره شریکې کړي دي او فکر کوي چې د اندېښنې چې تاسو یاد کړی چې 2.5 میلیونه کډوال په پاکستان کې د اخراج دوله خطر سره مخامخ دي او دا یو ډیر غټه شمیره ده او دغه شمیر کډوال کې چیرته راستنیږي په کور دننه هم ورته د میشتیدنې زمینه برابر نه ده افغانستان ژمی مختلري او لمخکنه اقتصادي ستونزې پکې دي پاکستانی چارواکي او د ملګرو ملتونو ادارې څه وایي
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړله مونږ اکثرا ډیر زیات زه خپله شخصا د یونیچار له ټولو مشرانو سره نمائندگانو سره زه هر وخت په تماس کې یم خپله له د یونیچار د پاکستان د یونیچار له مشر سره له فلیپا سره مونږ میټینګونه کړي دي جلسې مو کړي دي ور سره ناست یو مونږ خپل ټول مشکلات رسولي دي ورته څه مشکلات چې مونږ په د افغان مهاجرین په پاکستان کې لري مونږ په رسمي شکل یعنی رسمي شکل په دې معنی چې مونږ لیکنه په اساس د لیکنو مو دوی ته ورکړي دي یونیسیار ته مو ورکړي دي د پاکستان داخله وزارت ته مو ورکړي دي د پاکستان سترې محکمې ته مو ورکړي دي د پاکستان د صدر اعظم صاحب دفتر ته مو ورکړي دي ټول زموږ د خپل دا مشکلات چې افغان مهاجرین لري او په کومو بدو شرایطو کې دوی ژوند کوي دا ټول ارګانونه د پاکستان یو بل ارګان ده زمونږ سره تقریبا ډیر په همکاري کې هم ده په وزارت د حقوق بشر د پاکستان دی ټول سره په تماس کې یو او په دوامدار شکل مو دغه د افغان مهاجرینو ټول مشکلات دوی تر اوسه ولیدي ولی متاسفانه یا بدبختانه چې زه وایم چې مونږ تر اوسه پرې کوم مثبته نتیجه نه ترلاسه کړې باوجود چې مونږ تعقیب کړی دي د خپل لیکنې مو چې ورکړي دا مونږ تعقیب کړی دي چې ګرځیدلی ولی هیڅ مثبته نتیجه مونږ نه ترلاسه کړې او یونیسار هم اکثرا مونږ ته وایي چې پاکستان هغه د 1950 کال هغه د مهاجرت قانون نه دی امضا کړی مونږ په پاکستان باندې فشار نه سو راوستلای
بله
ولی متاسفانه چې اکثرا مهاجرین په ډیر بد حالت کې ژوند کوي په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي او تر اوسه پرې مونږ سره هیڅ داسې دقیقه همکاري نه ده کړې
او کور ودان افغان صاحب سلامت او سیراتی چې ایران ته ورشو له غزاینه د افغانستان د ملي شورا یو پخوانی غړی ظاهر سالنګي را سره استودیو سره وصل شوی دی سالنګي صاحب هم ایران کې وو سی له څو کلونو راهیسې یا ممکن له څو میاشتو راهیسې هلته د افغان کډوالو لستونزو په دې خبر دی چې د خلکو استازی پاتې شوی دی په ملي شورا کې سالنګي صاحب ستړي مشي ایران کې د افغان کډوالو کیسې او وضعیت څه ډول دی ځکه موږ راپور لرو چې اوازې پرون چهار شنبه دیر زره کسان په اسلام کلا بندر باندې افغانستان ته اخراج شوی
بله صدای ما را دارین سلام
او استاذ وغک درو میربانی سالنگی سه
سلام خدمت شما خدمت
ها فکر کوم له سالنگی سه سره اړیکه خان نه ده که چیرته امکان وي سالنگی سه ته په موبایل کې زنګ و هو زکه د واتس اپ اړیکه فکر کوم سم نه ده خاغلی افغان ترغو به بیرته له تاسو سره پات شو څل عمل دی چې پاکستان د پاکستان چارواکي په دې خبرو باندې غوږ نه ګروي تاسو ویل چې په ځلونه تاسو ور سره غونډې کړې دي د پاکستان له حکومت نه نورې غوښتنې نړیوالو کړې دي دغه راز د طالبانو حکومت ورته ویلي چې تاسو په جبري ډول کډوال مه راستنوئ وخت ورکوئ فرصت ورکوئ چې په آرامه یا په تدریجي ډول سره دوی راستانه شي اما د پاکستان حکومت غوږ نه دی نیولی ستاسو په ټکو دغو خبرو ته آیا پاکستان غواړي چې سیاسي فشار راوړي د طالبانو پر حکومت باندې له دې لارې او که نه غواړي چې له دې لارې نه ځان ته د نړیوالو ادارو نه مرستې راجلب کړي ځکه پاکستان ځان تر اوسه پورې ثابت کړی چې دوی د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او په دې نوم باندې یا په دې له دې ادرس نه دوی ډېرې نړیوالې مرستې هم جذب کړي ځان ته
یاره دقیقا مشخص خو مونږ نه پیګو، ولی هر څه د عامل کدی زی، مثلا دغه سیاسی مشکلات بعضی وخت د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د سیاسی مشکلات، تا بعضی وخت مونږ تاسو شاهدان یو چې جنگونه وسوله په سرحدو کې، جنگونه وسوله دغه په دغه وخت کې بدوی په مهاجرینو باندې ډیر فشار راولي. او څومره زه فکر کوم دوی اکثرا مونږ دغه پتره دوی له مشرانو نه کړی دي، دا دوی مشرانو سره چې مونږ ناست یو مونږ دغه پتره نه کړی دي. بس وایي چې مونږ د څلوېښت کاله خپل کور کې تاسو ته جای درکړی، د نور مونږ نه غواړو. نو داسې مشخص مونږ ته ولاقه داسې ویری چې ولې، ځکه چې دوی به خپل پلان نه ځان سره لري، خو کله چې د افغانستان او د پاکستان تر مابینه دا سیاسی مشکلات پیدا کیږي، یا په بارډر کې بازی، یا په یعنی په سرحد کې دا مشکلات او جنگونه پیدا کیږي، دلته په مهاجرینو باندې فشارونه ډیریږي. او څومره زه معلومات لرم، اوس لکه هغه سابق غوندې ملل متحد یا یو این ام عمره پیسې نه ورکوي پاکستان ته د مهاجرینو له خاطر، لکه هغه سابقه کلو کې پیسې ورکولې. نو دغه دلایل دي چې هم دا سیاسي مشکلات دي، هم هغه سابق غوندې ملل متحد پیسې نه ورکوي. دا دواړه هیلتونه کېدلی سي.
کور ودان سلامت اوسې. افغان صاحب را سره پاته شي. ورزو روزی خان احمدزی ته چې په پاکستان کې د افغان کوچانو استازیتوب کوي. احمد زای صاحب ستړي مشي، تاسو کله د کوچانو ستونزې راته وایي؟ په خوا داسې راپور نه خپاره شول چې هلته افغان کوچان هم فشار سره مخامخ دي، چاپې په وهل شوي دي، او حتی داسې کوچان راستنول شوي افغانستان ته چې مالونه او څاروي نور وسایل هلته په پاکستان کې پاتې دي.
مننه، خوشاله و چې تاسو ملمنو ته او تاسو اوریدونکو ته ټول سلامونه مې کېله. لکه تاسو کوم پوښتنه وکړه، په دې جواب کې به داسې ووایم چې د کوچیانو خو یقیناً چې کله اوس په تقریبا د نوي ټیم څلور ورځې یا پنځه ورځې پاتې دي، نو ډېر په اندېښنه کې دي. او ځینې پورته د البندونه د کاغان ناران البندونه ته تللي دي، هغه هم ډېر په مشکل حالات کې لاړ. نو هغو سره دا یېره ده سره خو ټیم کم پاتې ده، او ټیم به را نه کولی شي، نو هغه هم ډېر په تکلیف کې دي. او ځینې دلته دي د قرباني نه هم خلکو ته مالونه پاتې شول، دا کال قرباني کې لکه مالداري مالونه دومره خرڅ نه شول، هغه هم ورته پاتې شول. نو ډېر په مشکلات کې دي، ډېر خفه دي خلک، ټیم کم پاتې ده او د نوي ټیم اعلان نه کیږي. او بل لکه تاسو وویل، ځینې داسې خلک هم دي چې هغه نیم کورونه اړول سوي دي افغانستان ته، په جلال آباد په خوست کې پراته دي، ماته معلوم دي، او نیم دلته لږ لږ کسان پاتې دي دلته مالدارا سره. نو هغه اوس په دې کې حیران دي، مالونه مرته پاتې دي، مالونه نه خرڅیږي، او هلته د حکومت فشار ده پې. نو دا یقیناً کوچیان ډېر ستونزو سره مخ دي. نو دغه موږ خلکو سره د انشیارو د سفارت د سره دغه موږ دا مسلې شریکه کړې هم دي، او هغه هم داسې موږ ته ډاډ نه ده راکړی تر وخته پورې. نو دا مشکلات ستا بالکل صبیر ده.
او تاسو احمد زای صاحب څه اقدامات کړی دي؟ آیا د کوچانو د استازي په توګه باندې ورغلی یې هلته د یونیسیار له ادارې سره، د طالبانو له ډیپلوماتانو سره، د پاکستان د حکومت له چارواکو سره، آیا تاسو ناستې ولاړې کړي؟ ځکه دا خو به سم کار نه وي چې کوچانو باندې فشار وي چې تاسو ستانه شي، اما څاروي هلته پاتې دي او مالونه هم اجازه نه لري چې دوی افغانستان خواته ځان سره راولي.
نو بله، موږ دا کړي دي. موږ تقریبا دوه میاشتې مخکې په اسلام آباد یو غونډه درلوده، غونډه مو وکړه، او بیا هم د نثار سره غونډه وکړه. هغه ته هم دا ستونزې شریک کړې چې موږ د کوچیانو داسې حساب ده چې هغه مالونه دي داسې نه کېږي چې لای راواخلو ګاډي کې واچو وسو، لا یو فنډه تر جوړو کړه، یو بل هغه وکړو، دا خو مالداري ده او دا نه په دلته پیو ور سره خرڅېږي. نو کوچیانو اکثره دا امید لري چې د قرباني کې به مالونه خرڅي، او دوی به ټول کمال به خرڅي، که بیا لاړم سي پروا نه لري. خو دا مالونه پاتې شول، هر کوچی د نیمه نه زیات مالونه پاتې شول. او بل کوچیان خو داسې دي چې په سلو کې یو 50% مالداري لري، او دا نور اوس ټول مشندري او دوکانداري زیاته لري. نو که مالداري نه دی خواته راشو، د مشندري والا ته لاړ شو، درندې مشندري لري، ډامپرې لري، مشینان لري، ټیکټرې لري، ځینې چې دي په پورګنۍ اخیستې دي، نیمه نیمه پیسې کې ورکړې، نیمه پاتې دي، او دغه وسنه چې کولای شي افغانستان ته دوی انتقال کړي. او ځینې دوکانداران چې دي هغه سره ما ډېر خبرې سوي دلته په دې علاقه کې اخواته په دیارې پور ازاره ځلې کې نو هغه په کال کال پرګنی سامانونه ورکوي په شپږو میاشتو په کال باندې ځینو زیات تر نیمه نیمه زیاتې پیسې هغه وایته مونږ لیدره وتلې خلکو سره پاتې سوي دي نو یقینا کوچیان خو داسې کام ده چې افغانستان کې نه غږ نه اورېدل کېږي خلک یې نه پېژني او پاکستان کې مونږ سره نه داسې خاص سفارت پېژني او نن غږ اوري او یونیسیار او دا نور هم لکه مونږ ته ځانګړې داسې پاملرنه نه کوي
احمد زای صاحب کور ودان سلامت اوسې موږ هڅه کوو چې ایران کې هم له افغان کډوالو سره تماس ونیسو باید وایم چې د ملي شورا په خوانی غړي ظاهر سالنګي ژمنه کړې چې خبرونه سره برازي اما تخنیکی مشکل دی له غسره د اړیکو په نیولو بریالي کېږي نو تاسو به خبرې اوریدونکو چې د ایران او اسرائیل له جګړې وروسته حالت مخابراتي اړیکې سم نه دي او په ایران کې انټرنیټ هم کار نه کوي او د موبایل اړیکې هم ستونزې لري په هر حال بحث کې پاتې کېږو افغان سپ تاسو ته بیرته راګرځو راځي لکه د افغانستان د نن شرایط ته راشو تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته پاکستان ته تللی دي دوی له ګڼ ستونزو سره مخامخ دي ځکه هغوی په پاکستان کې هم هیڅ نه لري او په کور دننه هم هر څه له لاسه ورکړي کور ځای ځایګای خرڅ کړی دی او دوی درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت هلته دیره دي اوس د دغو کډوالو په وړاندې یو څه مسؤلیتونه نړیوال هم لري ځکه هغه کوربه هیوادونو ته چې دوی په لار دي مثلا اروپا ته راځي که امریکا ته راځي دوی هم ځینې مسؤلیتونه لري پخوا داسې ویل شوي وو چې دغه کډوالو ته چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته تللي دي یو ډول فورمې ویشل سوي دي چې هغه د پاکستان پولیس ته ورخي او هغوی به نه ایستل کیږي آیا دغه یو څه ستا محسوس دي او کنه دا هڅې هم په نشته حساب دي
تاسو یو بیا هم یو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه دا درسته خبر ده یو تعداد مهاجرین لب یو تعداد مهاجرین یعنی په سلو کې د زړه توایم چې 10% یا 15% مهاجرین هغه مهاجرین چې بل 2020 کال نه راغلي دي غوی له سفارتونه بعضی خاتونه لدی هغه هم کله چې پولیس راسي دوی بیاي ک ماشومان زنانه وي مشران ټول بیاي دلته یو ځای ده په نام دی حاجی کام دلته بیاي بیا کله چې دوی البته بوتل سي یواش په یو ورځ خو حتمان پی دیږي بل دې بیا دوی هغه خاتونه چې له سفارتونه لري دا حاجی کام نه دا حاجی کام مشران دا سفارتو ته لیږي نو هغه سفارتونه یو ورته تصدیق کوي چې دا خلک ستا او دا د دې لیټر موږ ورکړی دي بیا راخوسی کوي او بعضی وخت کدی چې هغه سفارتونه مثلا شنبه او یک شنبه وي رخصتي وي او دلته دا مهاجرین دوی بوزي واش په دوش په کام کې پاتې کیږي ځکه چې څوک جواب نه ورکوي او دا خاتونم چې دام یو میاد لري دام یو وخت لري دا خاتونم تر سپتمبر پورې چلیږي هغه بعض وخت اکثرا پولیس نه مني هغه پولیس راځي د کورو شات او د ماجرین نیسی بیا یې غوې نه مني بیا کله چې خپل مرکز ته حاجی کام ته بوزي به دغه مشران د شزر بلد دی به دا خاتونه لیږي سفارتو ته ایمیل کوي کله چې سفارت ورته جواب ورکړي هغه ماجرین راخوسی کوي ولی د ماجرین نو ډیر مشکلات لري مثلا مخکله 2015 کال نه دا ډیر عمده او اساسي مشکل دی د پینځل لکه یا د پینځه وزارو مهاجرینو داسه البته اکثرا موږ دغه ویزې په مستم دي ډول مخکې له 2015 کال له دغه سیاحتي ویزا یا د فاميلي ویزټ ویزا بعد شپږو میاشتو د پاره تم دیدله کله به ویزا خلاص شو تقریبا اتل زره کلدار دی و نفر ویزا مصرف لري دا به موږ تم دي ډول یې کله د داخلي وزارت به د شپږو میاشتو د پاره تم دیدله هغه کسان چې په میډیکل ویزا راغلی و هغه ویزا به چې کله خلاص شول موږ به د تمدید لپاره ولېږل هغه به د درې میاشتو لپاره تمدید دیدله اوس بدبختانه چې بعد د شروع د 2015 کال نه دغه ویزې ټول د یوې میاشتې لپاره تمدید دیږي اول خو د مهاجرینو د اقتصاد ایجاب نه کوي که په یو فامیل کې مثلا 15 نفر یي نو دغه د ویزې تمدید چې مکمل د هر نفر 6000 کلدار مصرف لري چې یو رب موږ اپلای کوو بیا بیا پرووو بیا به سپیشل برانچ ته ځو دا کټول سره جامه کې دي هر نفر دی ویزه تمدید 6000 روپۍ تر سیګ دی وی میاسته لپاره په یو فامیل کې 15 نفرې ما دې میاسته یو لک کلدار دوی فقط د خپل ویزو د تمدید لپاره مصرف کاندي او په دې کې مې یو مشکل به دا د کله چې مونږ ویزو ته اپلای کوو مونږ باید یو میاس مخ کې اپلای وکړو یعنی درس ورځې باید په سیستم کې درې مونږ اپلای تیر کاندي بعد لغه دوی دې مونږ ویزه اپروف کوي کله اکثرا دغه مهاجرین چې د درس ورځي دوی اپلای کړای دا ویزا هم د درس ورځ لپاره د کله چې ویزا واخلم په غوړز به اپلای کوو دی نوې تمدید لپاره ولې بعض وخت درې موږ ویزا چې درس ورځي پرانسي بیا پنځه ورځي یا درې ورځي یا یوه هفته ته بعض وخت لس ورځي دا نه اپروف کیږي په دغه موقع کې چې موږ اپلای هم کړی دا او پیسې هم مصرف کړي دي که پولیس راشي بیا هم دغه افغان مهاجرین نیسي او بیا یې بندي کوي او حاجي کم دي بیا یې ریپورټ کوي در حالی که په حقیقت کې مشکل دی دوی خپل ده ځکه چې دوی ویلي دي چې تاسو اپلای وکړئ یو میاشت مخکې او تاسو د اپلای یا د درخواستی چې ورکوئ دا باید یو میاشت په سیستم کې پاتې شي زمونږ دغه اپلای یا درخواستی چې موږ په هغه ورځ نوې ویزا واخلو په هغه ورځ بیا اپلای کوو او د خپل درخواستی ورته لیږو چې دغه چې موږ د موږ ویزا بیا تمدید د بلې میاشتې لپاره ولې دا هم دوی په خپل وخت نه تمدیدوي موږ ته په درسمه ورځ نه تمدیدوي یعنی پنځه درس ورځې بعد یا درې درس ورځې بعد یا څلوېښت ورځې بعد تمدیدوي کله چې دغه درس ورځو نه واوړي بیا دوی کور په کور ګرځي او بلد شوي هم دي ورته معلوم هم ده چې کوم وخت کې د چا ویزا کوم وخت څخه خلاصیږي بیا نو هغه فامیلونه ماشومان زنانه وي بیا ټولې مخکې کړي یو حاجي کام تي بیا دغه غټ مشکل ده د افغان مهاجرینو خصوصا دغو مهاجرینو چې بعد له 2021 کال نه راغلي دي
بله او افغان صاحب همدغه د ویزې تمدید خو دا ډېره پیچلې موضوع ده تاسو چې څومره یاده کړه ځکه د اپلیکیشنونه به ټول فکر کوم په آنلاین ډول ډکېږي یا په حضوري ډول اما دغه افغانان چې هلته تللي په دوی کې خو شاید ځینې داسې وي چې دغه پروسه ورته مغلقه معلومه سي دا پروسه یو څه تخنیکي ده ځکه کله چې په کابل کې آنلاین ویزې ته اپلیکیشنونه ډکېږي یا غوښتنلیکونه ډکېږي نو هلته ځانګړي دفترونه شته یا ځانګړي کاروباریان شته چې هغه هغوی خپل کمیشن اخلي دا خو یو غټه ستونزه ده آیا یونیسیار یا د کډوالو نورې ملاتړ ادارې په دې برخه کې له پاکستانه غوښتنه نه کوي چې لږ تر لږه دغه برخه کې تخفیف راوړي او دغه یو میاشتنۍ ویزې له منځه یوسي ځکه دا خو هغه کسان دي چې له مخکې نه د دوی بکګراوند جوړ ده پاکستان ویزې ورکړي نو دغه یو میاشتنۍ ویزې خو یو ډول زورول دي د افغان کډوالو
دا ډېره مهمه خبره ده ما خپل شخصا څو څوارې د یونیسیال مشرانو سره خبرې کړې دي او دا دغه تاسو څه ویلې په همدغه شکل سره چې یاره دغه شي تاسو موږ نور څه خمره ته ونه کړل دغه شي کې موږ سره کومک وکړي چې دغه د پاکستان له دولت سره وغه کېږي چې موږ دغه د ویزو تمدید راته د سابق غوندې درې میاشتې او شپږ میاشتې کاندي کله چې موږ دغه د ویزو خبره له یونیسیال سره مطرح کوو د دوی هغه لنډ جواب دغه د خارجانو او د داخلانو د ټولو مشرانو چې یاره د ویزې د موږ مربوط نه کیږي ویزه دې موږ مربوط نه کیږي او دلته مماغه سي دفترونه استه مماغه سي دفترونه استه خپل کمیشن اخلي څوک چې د خپل ویزه تمدیدې په هر منطقه کې افغانان اوسي کې 2 3 15 لس دفتر دي او مماغه خپل کمیشن نه اخلي معمولا موږ شپږ نیم زره روپۍ د اول چې اپلای کوو یا درخواستي ورکو په دې کې ورکو او بیا لس زره یا یو لس زره یا بعض وخت هم 2 زره کلدارې کله ویزه هغه میاست پراسی اپروف دی لیگو بیا دا څوک زری ویزو کارونه کی غوی ته هغه بیا ورکو بیا د نفر په سر باندې 1500 کلداري سپیشل برانچ ته زو نو زر 2000 3000 روپۍ ټیکسی کیږي یا موټر کیږي چې رافت آمد زو راځو یعنی یو ویزه موږ ته دیو شخص د پاره 40000 کلداري دی میاست لپاره تمامي دی او بیا هم موږ پکې سکون نه لرو ځکه چې هغه معمولا د موږ د ویزې نوې ویزه چې موږ تم دیدو له درې درس نه تر شپږ درس نه یا تر څلوېښت ورځو پورې وخت نیسي دغه میاشتې پراسي بیا پولیسان د هر چا د کور شاته ولاړ دي چې ورور ته دې ویزه راکړي که موږ هر څه ورته هم وایو چې دا موږ اپلای کړی ده درخواستي مو ورکړې ده نه بس ته ویزه نه لري کنی په حقیقت کې چې موږ دا مشرانو سره خبرې کړي دي د پاکستان د قانون کې که یو څوک دیارلس ورځې ویزه هم ونه لري هغه باید د پولیسو لخوا ونه نیول شي او فقط کله چې دیارلس ورځو نه څوارلسمه ورځ شروع کیږي بیا جریمه پی راځي ول دوی دغه خپل دغه خپل دغه قانون دم په حساب په درنستر غنه ګوري او د خپل قانون په نظر کې نه نیسي کدی چا دی ویزه نه یو ورځ هم تیرې بس نیول کیږي او اجی کام ته بول کیږي او ډیپورت کیږي دا ډیر لوی مشکل دا ډیر لوی استونزره دی او مهاجرانو لپاره چې بعد له 2020 کال نه راغلي دي او فیران په پاکستان کې یا په اسلام آباد کې یا په پېښور کې یا په پنده کې راول پنده کې یا په کوټه کې هر ځای کې اوسي کې خاصتا په اسلام آباد او په راول پنده کې اوسي کې
بله دا ستونزې له بعد مرغه چې پیچلې مغلق دي او د افغان کډوالو لپاره یو لوی سرخوګای دی افغان سي مننه چې تاسو داسې په ترتیب سره یاد کړو. وروسته به لږ زره په حلارو باندې هم خبرې وکړو. بیا هم یادونه کوم چې ایران سره زموږ اړیکه نشي ټینګېدلی. په ایران کې هم پر افغان کډوالو باندې همدغه ډول وضعیت راغلی دی. هلته د تهران والی په حواله ویل شوي چې بهرني اتباع به باسي، هغوی د بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. او د طالبانو چارواکو هم تایید کړی ده چې له اسلام قلعه بندر او د غراز له ایران سره پر پوله له نورو بندرونو نه افغانستان ته د کډوالو ایستل زیات شوي دي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس احمد الله متقی پر خپل ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه باندې لیکلي چې یوازې د چهارشنبه په ورځ 1500 افغانان د اسلام قلعه بندر لارې نه افغانستان ته راوړل شوي. راپورونه وایي چې په اوسط ډول د ورځې 10000 افغانان له ایران راستنول کیږي افغانستان ته. له ایران د کډوالو راستنېدا له پخوانه هم روانه و، خو کله چې د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه ونښته، له دغه جګړې وروسته پر افغان کډوالو باندې کړۍ تنګه شوې ده. افغان کډوال یا د ځان له ویرې یا هم د ایران د پولیسو د شکنجې له ویرې هڅه کوي چې ځانونه افغانستان ته ورسوي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه هم شرایط د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس مناسب نه دي. د ملګرو ملتونو یو دفتر یونما نن ویلي چې په افغانستان کې لوړاندې نه بشري ناورین حاکم دی، لوړاندې نه اقلیمی بدلونونه راغلي دي، افغانستان متاثره کړی دی، او د دغو شمیر کډوالو ستنول به د افغانستان بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو چې اوریدونکو اړیکه ونیسي او اوریدونکو استودیو سره وصل دی. راځي د دوی نظر به هم واخلو او بیا به لمیلمنو سره مخ کیږو. ستړي مشي، ازادي په سپو کې خبرونه اوري.
خدای دې مان قبل کوم محترم سیګنال دې سات سلامونه تا ته ازادي رادیو کارمن کین ته ټول محترم اوریدونکو ته مانا دې چې روغ جوړ بل.
او ډیره مننه اتل سې. ستړي مشي، له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدلو په بي ساري شمیر باندې خبرې کوي. 1500 کډوال پرون چهارشنبه له ایران ستانه شوی دي. د طالبانو چارواکو دغه موضوع تایید کړی ده. او په ایران پاکستان هم د افغان کډوالو جوپی را روان دي. او تازه ویل کیږي چې 1.4 میلیون پی او آر کارت والا او دغه راز و ولکه نور کسان چې د آی سی سی کارتونه لري دا د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. څه دي په افغانستان کې دننه امکانات؟
قربان صاحب، محترم اسدالله الدین صاحب، واقعا دا بیخي به اندازې زیات کډوال چې دلته راغلي دي. طالبانو هم تایید کړی چې مثال دغه کډوال د ورځې راځي. اول دا د اسدالله الدین صاحب دلته داخل په افغانستان کې اوس کم کسان چې دی هغه د کاروبار د نشتر مخامخ دي. کاروبار هغه تل نه پیدا کیږي. نو دا خو معلومه خبره ده ګران محترم اسدالله الدین صاحب چې دا کډوال افغانستان ته راځي، اغیز به پر موږ باندې ډېر بدی. نو د حکومت لپاره او د خیریه بنسټو الله لپاره دا پکار دی. حکومت ته دا پکار دی چې مثال دغه کسانو غم وخوري یا د کاروبار زمينه برابر کړي. کله کاروبار زمينه نه برابر باید د استوب نزاینو ورته برابر کړي. اسدالله الدین صاحب غټ مشکل لته د کډوالو دغه دی دلته خصوصا په هلمند ولایت کې چې د استوب نزاینو نه لري، یعنی خپل مين او خپل کورن نه لري. نو باید حکومت توجه ورته وکړي او نور خیریه بنسټو اعلان دغه نړیواله اسدالله الدین صاحب مر په دوه باندې ډیر نوکه کوي. تاسو مر سره د مور میرې چلم کې په خوا چې کوم مرسته ته کډوالو په برخه کې کولې، مثال د ماجورو په برخه کې کولې، هغه بندي کړي دا موسسي درایلا کې د کډوالو سره. نو اوس خدای دې په دې حکومت کې مثال بندیزونه تاسو ته بهتره معلومات چې نه پر رسمیت پیژنه د سوي نړیوالو مر سره د مور میرې چلم کې لودین صاحب محترم.
و دا خبر خوسته اتل صاحب، په کور دننه امکانات څومره دي؟ تاسو په افغانستان کې عملاً د اوس په هلمند کې اوسېږئ، شاوخوا به مو ډېر داسې کډوال وي چې له پاکستان راستنه شوي. د افغانستان دننه هم امکانات سم نه دي ځکه د بیکاری کچه لوړه ده، د خلکو اقتصاد او بې وزلي لا پراخه شوې ده. نړیوالې مرستې هم په غشمیر کې نسته یا په هغه اندازه نسته چې پخواوې. ستاسو په نظر د افغانستان دننه څه کول پکار دي؟ ځکه د طالبانو حکومت ته نور مسؤلیتونه هم ورلغاړي دي. د دغه شمیر کډوالو ستنول به ورته یو بل سرخوږی نه وي؟
بالکل دغه سړي محترم اسدالله الدین صاحب، کور دننه خو بل څه ما په فکر نظر نه دي پکار. مثال د خبرې نم کیږي، ولې دا یو زر نفره نه دي، 2000 نه دي، 5000 نه دي، دا بيخي د اندازې زیات الدین صاحب چې په یو ورځ باندې 10000 مثال 10000 کډوال راوړي، دا به بيخي د حکومت د واسه وځي، بس موږ د عام افغانان د واسه وځي پکات. موږ د عام افغانان لپاره دا کول پکار. الدین صاحب محترم، که ستا یاد دلته په ایراتو په دغه مندکو کې چې تیر کلونه زلزلہ وسوله، نو بیا حکومت دلته د سندخان چیرول په ځین جامعه ګانو کې مثال د خبرې په غټو غټو اوزو کې کچیر دغه وسیا حکومت یو دغه برابر کې کده چا لاس افغاني په وسیله دي سات کېشل افغاني په وسیله د سندخان ته راځي او د دې د حکومت باید مسولیت په غاړه واغچ په عدالت وګه د لاس افغاني کې څوک ور کوي کېشل افغاني ور کوي دا تر هغه مستحق کسانو پر ورسې لودین صاحب نو خدمت خپل ځانو په شاریانو نه دا کډوا چې دلته راځي برابر د هغه سره ته کوم کو دا حکومت لودین صاحب په کو د نه سره کېږي د افغانانو د طرف څخه چې مثال سندخونه د حکومت طرف څخه کښې شو تی لاس روپی شل چلو پی سل سلو پی جدار چا په واسي دغه کډوالو ته ورکي بیا خدای مهربانه دي دغه د لوږې څخه به نوم راغه خدای پاک وعده کړی در سره چالا پاک موږ ترس را کوي لوک دغه کومه کوم ور سره کوای سلودین صاحب نور دا موږ هم تر واسطې رځ در حکومت هم تر واسطې رځ خیریه بنسټو والا دي رامخته سلودین صاحب کومه دغه مهاجر سره وکي.
بله کور ودان اتل صاحب ډیره مننه سلامت اوسې چې اړیکه مو ونیوله او د ازادي راډیو ازادي په څپو کې خبرونه کې مو برخه واخیسته. اوریدونکو یادونه کوم چې ازادي په څپو کې خبرونه مو نن له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بې ساري راستنیدنې ته ځانګړې کړې ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل یوازې د چهارشنبې په ورځ ډیر زره افغان کډوال د ایران له اسلام قلعه بندر افغانستان ته اړول شوي دي. دغه راز په پاکستان کې هم پر افغان کډوالو لمیاشتو راهیسې کړۍ تنګه شوې ده او تازه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې 1.4 میلیونه کډوال چې د پی او آر کارتونه لري په څو ورځو کې اسناد ایکسپایر کیږي یا یو وخت تیریږي او دغه کډوال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. په خبرونه کې را سره د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی افغان هم د افغان سیب مخکې ویلي چې په مجموع کې 2.5 میلیونه افغانان یا افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي دا مهال د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي او په بیلابیلو نمونو هلته زورول کیږي نیول کیږي او د ملاتړ لپاره یې داسې کوم بنسټ نشته چې غږ اوچت کړي او عملي ګامونه اوچت کړي. راځئ چې بیرته د کوچیانو استازي ته ور وګرځو. ښاغلی روزي خان احمدزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کوچانو غوښتل چې خپل مالونه خرڅ کړي ترڅو دوی په اسانه وکولی سي که ډیپورت کیږي هم نو هغه سرخوږی او مال او کډه به ډېره نه وي، مالونه خرڅ نه سول. آیا داسې نمونې شته چې سږ کال د کوچانو له ډلې نه هم پاکستان ته اخراج کړي یا افغانستان ته راشړلي؟ تاسو داسې نمونې لرئ خپلو خپلوانو کې یا هم په کوچانو کې داسې کسان شته چې په جبر او اکراه سره د پاکستان حکومت سږ کال هغوی اخراج کړي وي؟
بله لودین صاحب، داسې کسان په کوچیانو خو پرېږده زموږ خپلوانو کې نشته چې تقریبا داسې میاشتې او نیمه میاشت مخکې نیولي کورنه نیولي دي او په زوره کیمپونو ته وړي دي. دا جي کیمپ څه ورته وایي، دغه یو کیمپ د دلته وړي دلته ورځ دوه ساتل کېږي. له هماغه ځای نه بیا دوی ډیپورټ کېږي په تورخمو اخوا ته افغانستان خاورې ته. کورونه مې داسې خلک شته چې کورونه او مالونه مې پاتې دي. نو بیا نیم داسې خلک هم شته چې یو کس تللي دي په افغانستان کې په $800 باندې ویزې او پاسپورټ چې ټوله خرچه تر پاسپورټ جوړېدنه تلله راتلله تر 400,000 روپیو پورې رسېدلې ده. داسې کسان هم یو شته چې هغه بېرته راغلي دي، بیا دا مالداري ده او دا مال ته لږ لږ درېدلي دي. نو داسې ستونزې ډېرې دي. که داسې ستونزې ټولې بیان کړو نو ډېر وخت لګېږي، که نن د کوچیانو دوره ستونزې دي چې هغه سړی بیانولی نه شي. تر په ازاره ضلع کې تر کاغانو نارانو سوات په دې کې دوی پراته دي. اوس بس داسې زړونه تللي دي، نو اوس روزانه روزانه موږ سره اړیکې نیسي چې دا به څه کېږي او دا ټیم به ورکوي نه به ورکوي. هلته په ډېر تکلیفونو سره تللي دي، په کاډو سره تللي دي. نو مشکلیا ډېر زیاته او ځینې دلته په دې علاقو کې په ګرمای کې اوس دي هغه له دې ویره نه تللی نه شي چې موږ ته به ټیم راکړي یا به را نه کړي. که چېرته ټیم زیات ورکړي خو هغه هم بیا یخ ملکونو ته بندونو ته ځي، او که بیا ټیم ور نه کړي نو بیا هغه پاتې کېږي.
بله احمدزی صاحب، کور ودان ورزو ایران ته هلته له ښاغلي سالنګي سره اړیکه بیا ټینګه شوې. زه هیله من یم چې دا ځل سالنګي صاحب غږ واورو. سالنګي صاحب ستړي مشي په دې له چې دا ځل مو غږ واورو، په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه راته وایي.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز، تشکر از شما و از همکارایتون که در شرایط بحرانی همیشه کوشش کردین آواز مردم افغانستان، بالاخره آواز مردم مظلوم افغانستان به گوش منطقه و جهان و جامعه جهانی برسند. یقینا شما میدانید که کشور جمهوری اسلامی ایران از ده پنج دهه به این طرف میزبان مهاجرین افغانستان است که ما در این حال نباید فراموش کنیم که کشورهایی را که عضو جامعه بین المللی و منشور ملل متحد هم منشور بشردوستانه ملل متحد و قوانین مهاجرت هم میپذیرن، اینا هم از یک سری از مسئولیت ها را دارن که در همسایه های افغانستان بیشترین حجم مهاجرین یا بیشترین امو بار مهاجرین جمهوری اسلامی ایران به دوش میکشه. اما در این اواخر با در نظر داشت شرایط امنیتی و اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، یک سری از موادات و قوانین جدید هم روی دست گرفتیم که مهاجرین افغانستان کلات مواجه ساخته، یعنی
بله.
در ایران یا پناهنده در ایران میتونه زندگی بکنه بمانه و متبقی از این باید براین از ایران و
سرنگی سیب کور و دان سلامت و سی لبد مرد که اریکم و سمنه در قدم
میکنم که نزدیک به بله.
او سرنگی سیب متاسفانه چه استاسواری که نده کوردان استاسواری که سامه نده رو غاق مسام نده، نو انشالله چه راتون که پروانه که بله تاس سرالی که ونیسو پا دریخ پروانه که هم سرنگی سیب زمگه میلمه ده پا دیلا چه حال تا تخنیکی ستونزی هوارشی او ده سرنگی سیب غاق سامو لرو لزان سره کور ودان سالنگی صاحب چې ګډون مو وکړ سالنگی صاحب هم یادونه وکړه غاګی سین راته چې په ایران کې هم افغان کډوال غنی ستونزې لري او یوازنی ستونزې هم دغه دي چې هلته دوی د اخراج له ګواک سره مخامخ دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم دوی د پناه لپاره ځایونه نه لري، ورغلي دي ایران ته، ایران ته پناه وړي ده، خو اوس د ایران حکومت هم له دوی سره د پناه غوښتونکو په توګه چلند نه کوي بلکې غیر انساني چلند ورسره کوي او په زور او اکراه له ایران باسی. ایرانی چارواکو پخوا د افغان کډوالو په ګمارنه باندې بندیزونه لګولې دي او بیلابیلو فابریکو او کارخونو ته ویلي چې تاسو افغان کارګر مګمارې د غرازی یو شمیر دکانونو ته او نانواینو ته ویلي چې تاسو په افغان کډوالو باندې غذا یا ډوډۍ مپلوري. دغه ډول بندیزونه له پخوانه په ایران کې لګیدلې دي په دې هیله چې د کډوالو ملاتړي بنسټونه یو ان ایچ سی آر ملګري ملتونه د غوستنځو ته پام وکړي. افغان صاحب په تاسف سره چې ایران دغه د میلمه خبرې سم نه راځي نو بیرته راځو تاسو ته. راځي لږ زره د خبرونې په پای کې په حلارو باندې تم شو، څه کول په کار دی په کور دننه د طالبانو د حکومت د یو ان ایچ سی آر ستاسو د ټولنې یا هم د نورو ورته ټولنو مسؤلیتونه څه دي؟ اوس ستونزه ډیره لویه خصوصا د افغانستان لپاره یو لوی سرخوږی دی او هر خوای چې ګوري افغانستان لپاره ناوړه اغیز لري. څه کول په کار دی؟ آیا هیله شته، امیدواری شته چې دغه ستونزې ته به د حل کومه لاره چاره پیدا کیږي او کنه ستونزه به همداسې په لوی اندازې روانه وي او د افغانستان سرخوږی به ورځ تر بلې زیاتیږي؟
تاسو ډیره یو مهمه پوښتنه وکړله، باور په خدای وکړي چې ډیره ساده ده، ولی که دنیا پاکستان، افغانستان او ملل متحد فقط انسانیت په نظر کې ونیسي. زه څو پیشنهاد لرم. اول د افغانستان اسلامی امارت ته یو پیشنهاد لرم چې دوه کاره وکړي. یو د نجونو په مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه واسخي او اجازه ورکړي چې دغه د افغان جنکۍ مکتبو ته لاړې سي، پوهنتونو ته لاړې سي او خپل درسونه ووایي، او دوام دا چې له دنیا سره خپل روابط جوړ کړي، ځان په رسمیت وپیژني، له دنیا سره ځان عیار کړي چې خلکو ته د کاروبار چې په دنیا مو په رسمیت وپیژني او د افغانستان ملت ته د کاروبار موقع مساعد سي. زه متيقن یم، زه دلته په لسها وزره یا په لکونو مهاجرینو سره په تماس کې یم، په ارتباط کې یم، او هغه مهاجرین چې په ایران کې دي هغوی هم درک کولی سم، چون تقریبا دواړه په یوه حالت کې دي. که دغه دوه کاره د افغانستان اسلامی امارت وکاندي، شخصا زه د امارت اسلامي هغه مشر ته دا پیشنهاد کوم، دا غوښتنه ترینه کوم چې دغه دوه کاره وکړي. اکثرا مهاجرین، 50% مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. دلته اکثرا مهاجرین چې موږ ګورو د خپلو اولادو د درس د تعلیم لپاره ډیر په تشویش کې دي چې دوی به څنګه کیږي. که د افغانستان اسلامی امارت دغه دوه مشکلات حل کاندي چې د نجونو ته مکتبونه خلاص کاندي او پوهنتونونه خلاص کاندي او له دنیا سره روابط جوړ کاندي او دنیا یې په رسمیت وپیژني، نو 50% مهاجرین بیرته خپل وطن ته ستنېږي. او دوام، زه په پاکستان کې اوسېږم، له پاکستان سره په مجرو سره په تماس کې یم، د ایران په باره کې نه پوهېږم،
د پاکستان په دولت باندې غږ کوم، چې د پاکستان دولت هغه د پاکستان مشرانو لکه څرنګه مو چې په د تیرو 500 کالو کې یا څلوېښتو کالو کې یا 50 کالو کې د افغان مهاجرینو سره کومک کړی ده او خپل او مهمان نوازی مو ترې نه کړې ده او خپل وطن کې مو جای ورکړی ده. هلته بیا یو شی بلم څه چې دا څلوېښت کاله پاکستان له موږ نه مهمان نوازی کړې ده او موږ ته جای راکړی ده او په دې وطن کې موږ اوسېدلي یو. ولې د دوی هم را پکې ګټه وه د دغه مهاجر چې اوس هم په پاکستان کې اوسېږي، د پاکستان د دولت او د پاکستان د ملت بې نهایت په موږ کې ګټه شته، په موږ کې مفادونه شته، په موږ کې ګټه شته. خو په هر صورت باندې زه د پاکستان له دولت نه دا شی غواړم چې دغه څلوېښت کاله مو له موږ نه مهمان نوازي کړې ده او له موږ مو دلته موږ ته مجای راکړی ده، یو کال دوه کاله درې کاله له موږ سره نور کومک وکړي، موږ ته وخت راکړي، موږ ته جای راکړي. که د پی او آر هغه کسان چې پی او آر لري یا هغه کسان چې ای سی سی لري یا هغه کسان چې بال 2021 نه راغلي دي، دا ټول په ډېر بیچارهګۍ او په بد حالت کې ژوند کوي. د انسانیت له خاطره دي باید موږ ته وخت راکړل سي، یو کال دوه کاله درې کاله نور چې دغه موږ خلک هر څوک د خپل سرنوشت معلوم سي، او له دنیا نه له ملل متحد نه خاصه له امریکا نه د نورو مملکتونو د افغاني مهاجرینو دوی سره په شکل د اشکال او همکار و او دوی سره کارونه کړي دي او دوی راغوښتي دي، دوی په تمه کړي دي. له دوی نه هم تقاضا لرم او یا توقع ترینه لرم او یا د ما غږ ورته ورسوي چې انسانیت په نظر کې ونیسي. هغه په شکل سره مو چې په افغانستان کې تاسو سره خلکو همکاري کړي ده او تاسو سره یو ځای وو، تاسو سره کومکونه کړي دي، او دغه مهاجر بیچاره دی وباسي او سره کومک دی وکاندي کې سونه دی مخکې بوزي. او په عین حال کې ملل متحد څخه زه او تقاضا لرم، د یونیسف او تقاضا لرم چې دا خو ستاسو وظیفه ده. زه حیران پاتې یم چې دوی څنګه دا معاشونه اخلي، څه رقم ځوان مخکې بیايي، څه رقم د خپل دفترونو مصارف پوره کوي. د مهاجرینو لپاره پاکستان کې هیڅ نه دی کړي، هیڅ نه دی کړي. نو دغه د ما غوښتنې دي له هرې خوا نه، د افغانستان نه، د افغانستان له اسلامي امارت نه، د پاکستان له دولت نه، له ملل متحد نه، له نورو د دنیا له مملکتونو. نو که دغه ټول دغه انسانیت په نظر کې ونیسي، ان شاء الله تعالی ټول مشکلات به حل شي.
bale په همدې هله افغان صاحب کور ودان سلامت اوسې. افغان صاحب راځي چې لګ اوریدونکو ته نوبات ورک، اوریدونکو هم پتا مدي ورځي، اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي ازادۍ په صفو کې خبرونه له ازادۍ رادیو نوري.
خیر یې مننه تاسو د ایمي اوریدونکو همکار د توخیم د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ څخه تاسو سره ټلیفون په اړه کوم تاسو او تاسو نن منو او زه قدر وړم ټول اوریدونکو ته نیکی هیله احترامات
او سلامات. سیتو خسیب له پاکستان او ایران د بشمیر افغان کډوالو پستنیدل باندې خبري کوو. څه فکر کوئ دغه افغان کډوالو ستنیدل به افغانستان لپاره څنګه پریوځي؟ ځکه ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې دننه وضعیت مناسب نه دی د دومره شمیر افغان کډوالو ستنیدو ته.
بله مشکلات خو رښتیا هم شته، مهاجر په خارج کې هم ډېر مشکلات سره مخ دي، حتی له حقارت او زحمتو او له سپکاوي او له نورو فزیکي شخړو سره مخامخ دي. نو او په افغانستان کې رښتیا هم دا وطن انقلاب او له سترو قدرتو تجاوزو دغه ډېر مشکلات جوړ کړي دي، په سیاسي لحاظ، په جغرافي لحاظ، په کلتوري لحاظ مشکلات شته. خو وطن چې څنګه د جوړېدو په حال کې سی بیا ونړیږي، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا جوړ شي. خراب شو په ټوله کې باید زموږ مهاجر د خپل وطن ته راسي، ځکه چې دغه تر دې سپک ژوند، تر دې حقارت سره د نانوایي څخه ډوډۍ نه ورکوي. وې ته ډوډۍ ما درخزه ده اوس څنګه په وخت کې مال راجوګان واري د سور یو فل ډوډۍ په لاس کې ونن وایې راخسته و ایراني ځنی وخت ول دا مشترک تاسو خو غانا نیس نن دی غانا نو ته دی خې د انسان ته شکل نه کتل کیږي، نو دون سپکاوی او دون تحقیر او بیا عزتي سي کیږي. خپل وطن ته هر ډول بیا هم خدای تعالی مهربان ده، دا دون انسانان خدای تعالی ساتي، دوی ته بهم الله پاک یو رزق ورکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت څخه هم دا هیله ده چې د مهاجرینو په حق له کوچني ګامونه واخلي، ځکه موږ خو د دلیل یو له وخت سره کارونه پر کار چې ولې دی یا دکانداری دی یا باغداری دی یا تجارتونه دی دا خواران خود کې مینې نشته کورونه یې نړېدلي دي ځمکې یا خرابه شوي دي یا نورو خلکو یو مخ د دوی په نشتون کې رسب کړي دي نو د دوی دپاره باید کلکه همکاري وکړي ملګري ملتونه هم باید له دوی سره همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړي په هره طریقه شي ځکه چې دا ډېر زیات د زور شوي وخت دی نه دلته مشکل حل کېږي نه په خارج کې کېږي نو دا بس ډېر مشکل
سلامت سي توفي صاحب ډېر مننه کور ودان له نظر نه یو بل اوریدونکي هم راخلو چې منتظر پاتې دی له دې اوریدونکي سره خبرې کوو ستړي مشي تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ
سلام علیکم ورحمت
الله وعلیکم السلام مهرباني
تاسو 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 قدر من اوریدونکو ته د اخلاص سلامونه وایم تا جو کی جوړ او روغ بیا سره
مننه کوم ځنه ماړي کني ولې افغانستان ته د ایران او پاکستان د بشمیر افغان کډوالو د ستنیدو پاره څه وایي څومره افغانستان د دغو کډوالو منلو ته چمتو دی
شبر صاحب د شاول کوټ له سوالې ته کندهار ولایت ته واکان ماجیرون خو روان دي باید ټول افغانان هر کله یو کې سوالې ده اور مزاق درځي
غاګ مرادي مېرباني اور وو مېرباني
وو نو ماجرن اورونه سمو دا غوسته نه دا چې وایي پر دې کارتر نیمه شو دی موږ د مهاجرینو عزت په خارجي هوادو کې نه ست دلته کوي چې یو کلن دا یي ابا چې څو ډوډۍ یغه خو په عزت کې یي خو په عزت کې خورو واکه موږ په پوجا د خو د سیم اسلامي امارات سمو دا غوسته نه دا چې د دې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي که څوم دا د دې پر نه اقتصاد یا پر کمزور اقتصاد باندې د دې چې کوم مشارغله ورته ویلې دي یا کله ورته ویلې دي دا د ستایلو وړ دی جناب شهبر صاحب خو پاینده کې چې د دې سم نور خدمت برابر دي چې د دې ژوند په ټول مهاجرینو دا ځاغ دي چې بعد په خارجي هوادو کې موږ ته عزت نه کوي دا خپل وطن کې چې کباجه موږ ته اوس مجبور دی
کور ودان
د کوم درارو پامن
سلامات سید ضرور اړیکه پروسه کې خنش ولا یو ډول موجود سره او سلامات سید چې اړیکه مونی ولا نور اوریدونکې نسته ورزو باس راټولو ل افغان سید سره د پای خبري او بیا ورزو د احمد سید د پای خبري او افغان سید باس پای ته رسیدو د مخکمو خپل سپارښتنه وکړه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورورسیږي او د سپارښتنه ووري ان شاء الله اوري به د پای خبري ما اورو بیا نو باس پای ته رسو
زه بیا هم تاسو نه ډیره مننه کوم چې دا زموږ مشکلات ټولو نړیوالو ته رسوي په عمومیاتو کې در توایم نور خو تقریبا ټولو موضوعات باندې بحث وسه دغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي باور په خدای وکړي چې دوی ټول روحي مشکلات سره مخامخ دي په وطني شکل به وایم یعنی ټول لیونیان سوي دي ټول دغه روحي تکلیفونه پیدا کړي دي او ټول په دې تشویش کې دي چې دوی آینده به څنګه کیږي دوی د اولادو آینده به څنګه کیږي او دوی د بچانو ماشومان زده درې کړه به درس او به تعلیم په څه ویدیو آینده به څنګه کیږي په پاکستان کې دا اوس سیمون ورته ګورو هیڅ نه و د کار موقع مسایده نه ده موږ ډیر مشران ډیر کشران په لاس زره کلداري یا په دوله زره کلداري یا په پیندله زره کلداري تقریبا $50 هم نه کیږي یو میاست کار کی او دوله ساته باید هر ورځ کار وکړي نو مونږ بیا هم فقط د ټوله نړۍ نه او که افغانستان ده که پاکستان ده او که یو ان یا ملل متحد ده او یا هم امریکا ده چې اکثرا افغانان امریکای ته کیسونه لري مونږ بیا هم دا غوښتنه لرو چې دغه مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي یا په ایران کې اوسېږي دغه مهاجرینو د آینده لپاره د انسانیت له خاطره د حقوق د بشر له خاطره باید دوی یو مثبت ګامونه واخلي ځکه چې دغه تلته د اکثرا مهاجرینو سره په تماس کې هم لزرها او قرنۍ سره باور په خدای وکړي چې دوی د نور په حالت دی وګیتوب کې دي دوی د شپې ډوډۍ نه لري دي بیګا ډوډۍ نه لري کرایا نه سي ورکولای او بیرته خپل وطن ته نسي ستنېدلای ما درته وویل چې دوی خپل وطن ته مستانه سي دوی به نو هلته مهاجر وي خپل وطن کې و مهاجر وي ځکه ساته کار نسته بار نسته درس نسته تعلیم نسته یعنی ټول په ډیر بد حالت کې ژوند کوي
کور ودان افغان صاحب په دې لچې
مشکلات په نظر کې ونیسي او یو مثبت لار دې حل ورته پیدا کړي
سلامات اوسې کور ودان احمد زای صاحب تاسو د پای خبري هم او که څوایې مهرباني
مناله مون خو په اخره کې دا ویل غواړو چې د افغانستان حکومت نه چې کلم د موکوچان افغانستان ته تللی دي، مې بیا ما تماسونه ورسره نیولې دي. هلته چې کومه اوس اکثر خپل ولایت کې یا لوګر ولایت کې لا خوست ولایت کې چې کله تللی خپل ولایت هلته ولاکه د خپل د میلې جایې نسته وتره جنه نسته جایدادونه نسته او کومه د نمرې ورکول ویش هلته چې شروع و چې طالبان وایي افغانستان امارات وایي موږ هلته ځمکې ورکوو جنه ورکوو نو هغه جنوم دي ورته رسېدلي نو دار په دار یو ځای بل ځای دلته پراته دي. یما غوښتنه له امارات نه دغه ده چې اول خو دې پلاوی راشي پاکستان ته، دلته د پاکستان حکومت ته د انشار مشرانو سره د ګډو کېني خبرې دې وتره وکړي، یو دې الله راځه راو باسي کاغه بیا دې کاغه نه یالته چې کله افغانستان ته مجر راځي هغه ته یو یو نمره دوه دوه نمرې لږ ځمکې ورکوي جونه دې ورکوي. نو دغه غوښتنم ده التم وضعیت چندان ښه نه ده، دلته خو خیر پردای وطن ته مهاجر دي، خپل وطن کې مې وضعیت ښه نه ده.
کور ودان احمد زای صاحب سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه په بحث کې لګډونه درنو میلمنو. پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لمشر ایوان عالمی، افغان پاکستان کې د کوچانو لاستازی روزی خان احمدزی، او په ایران کې د ملي شورا له پخواني غړي ظاهر سالنګینه مننه چې خبرونه کې ګډون وکړ. په لوی الله مو سپارم، خیش په او راضی ولرې.
دخلی ملنګا الا دی مل شمنګا ورنا پوری کو نه یلا الا دی مل شمنګا ورنا you know.